السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپلو یو شمېر شعرونو کې فلسفیانه افکارو ته ځای ورکړی دی. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفې ښوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفې په اړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال راډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال راډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال راډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال راډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی، خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې، بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو یې وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مستری د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعري خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایا پېژندل کیږي. شعر یې په خپله حال وایي چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي، د اردو استاد او د پښتو د دې ځانګړي سبک شاعر سره مو ستاسو دپاره مرکه کړې ده.
ستړي مه شئ شاه سعود صاحب، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ راشد صاحب، تاسو ته او خپلو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
اخیرنی کتاب مو کله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب؟ څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مو سوش ول دی سره او سسو نمونه دی.
یو څوک براشی دا مې د آخري کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، دوه کال وړاندې کم درې کال تقریبا. او زما ټولی اته شعری ټولګي چاپ دي، اته واړه د شعرونو کتابونه دي او ټول کتابونه مې پښتو کې چاپ دي. بل ژبه کې مې ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړي. دا کلومبی کتاب نامه میں وا درې ګوټیزی دایری دا یو کم 1999 کې چاپ شوی. دویم کتاب میں وو بیا جنا نستا تر درا سنگ درشم. بیا بل کتاب وو بس هم دغا شانت خیم. یو بل وو دا سډیر لری بنزو. دا بل نامه وا خدا چترانه خبر نشولی. او دا بل کتاب نوم وو درد مرا نزدیکی گا. او دی آخر کتاب نوڑان دی وم کتاب چکم وو دا غینا موا لکه دا زانو الوطل غوارو با.
کلک دا زان پڑا هم زمان گوردون کو تا معلومات ورکه چی تاسو چرتا وزگی دی کلا وزگی دی او سکار کوئی ادب تا سنگ راگ لگی؟
د زینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی، بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمی نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1998 کې پېښور کې زیږېدلی یم. اولې زده کړې مې هم د خپل کلی په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمي نامه وه. هغې کې مې تر 15 درسونه لوستي. بیا هغې نه پسته د بر نوي کلی په هاي سکول کې مې تر اتم درسونه لوستي. اتم نه پسته بیا لسم ما فارورډ کې لوستي. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دولسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتی سکول وو. هغې کې مې یو لسم او دولسم ولوست. بیا سور لسم مې گورنمنٹ کالج پېښور کې شاهی باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړو. سور لسم مې پاس کړو. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې می ریګولر ډیگری تر لاسه کا فلسفه می ولوستلا بیا پرایویټ می په اردو کې یو ډیگری تر لاسه کړل ایم اے اردو می وکړل او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم هغه کالج کې اوس پروفیسر یم چې کم کالج کې مدرسونه لوستی وو په ګورمن کالج کې اوس ایسوسیټ پروفیسر یم
تاسو په فلسفه کې ماستری کړی ده او یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي او یو وخت مو ویلی و چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم داسې وړه وړه خو هم تر اوسه ونه لیکل دا ولې
راشد صاحب زما خو ماشومتوب نه داسې شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه فلسفه مې بیا بله مینه وه دغسې شعر نه پسته مې فلسفې سره مینه وه بیا د شعر او د فلسفې تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلی و نو په دې باندې مې هم زړه خوشحاله و چې زما دواړه مینې چې کمې دي د فلسفې سره مینه شاعرۍ سره مینه دا خپلو کې یو تړون لري او هغه شاعران چې د فلسفی په اساس شاعری کړی دا یا د چا په شاعری کې چې د فلسفی اثر هم دی نو هغه ډیر ښه شاعران دي ما دا سی ګومان کوم چې دا فلسفه د ښه شاعری لپاره یو ښه لار ده نو زما ذهن کې دا خبره لاول و چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د زینو صوفیانو په شعر کې دا سی زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده بل خبره دا ده چې فلسفه ما نه ولوسته فرض کما کیمیا لوسته وی ما فزیک لوسته وی ز ډاکټر وی انجینیر وی چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري نو زما د ژوند برخه وا فلسفه ک ما غوښتلې ک نه می غوښتلې دا به زما شعر کې خامخا راتللا بل دا د چې فلسفه ما چې چا پیر وکتل نو پښتو کې بيخي د نشټ برابر وا چا به هیڅ کار نو کړي نو زما زړه چې ز په فلسفه کې خاص په اگزیولوژي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تی مال چې دی باندې زه یو یو کتاب داسې وړوکی وړوکی یو څه لیکل پہ وکړم په منطق میں شروع هم وکړه داسې یو کتاب مې پہ د لیکلو کوشش وکړو چاپ کړه ملا نه دی خو هغه په لیکلې بڼه کې را سره پروت دی د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې و ما بیا فکر وکړ چې زبا لیکچری ورکم په دې زینو موضوعاتو باندې د فلسفي
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري د کنه لیکلو په نسبت
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی پروفیسر یم لیکچری ورکوم لکانو ته نو لیکچر زو ورکول شم هغه کې مې تجربه شته ټول عمر مې لکانو ته درسونه ورکړي نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره سلویا خبره نه وخت نو مایل چې زه به په لیکلی بنا کې نه په خبرو کې به زه لیکچر ورکوم بیا به یو چاته وایم دغه لیکچرونه به لکه نصر ساس کی په لیکلی بڑا به را ولی ما غو کتاب تر نساس شي اوس لکه ذهن کې مې دغه سيزونه نو ما یو لړې شروع کا په بلا بلو موضوعاتو مې یو س لیکچر ریکارډ کی او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړي خو بیا د سیستونز راغلی چې هغه لړۍ هم را نه پاتې شو خو پاتې نه ده لکه فکر زړه کې مشتا چې دغه بزوړان دی بوزما یو وخت براشي چې بیا به ان شاء الله دغه لړۍ پیل کوم ډیر موضوعات دی پاګې باندې ان شاء الله نورې لیکچري ورکړم بیا
صرف شیر مو لیکل دي کنه سر مهم لیکل دي چرته او کو لیکلې مو دي نو سم لیکلې دي په نصر کې کیسې هم لیکلې دي خاکیم لیکلې دي کلمونه مو لیکلې دي کتکلونه مو لیکلې دي کمقالې لیکلی دی په نصر کې مسل لیکلی دی او کنه مو دی لیکلی نو ولې مونږ دی لیکلی
راشد صاحب نصر لیکل را ته ډیر ګران وی بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ عام یو لیکل خو او لیکلو د سي تر سره مې کوه کیسه خو بیا یو ملګری را ته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکي لکه ژوند کې ووم دغه یو ناول وستا نو ویل چې ستا سونه فلسفي او سونه نظری او سونه تجربي دي دا ټوله ورواچو دي ناول ته بیا یو لیکا بیا یو لیکا بیا یو لیکا نو ما دوباره لا پاک نویس کړه مې هم نه دی هغه مسوده را سره هغه سي پرته ده بمبولک نو مې دا هغه ناول ا مې اراده ده چې یو وخت د سیکل مې چې موډ وو چې پاک نویسی کم بیا یو لیکم او پکې لکس اضافه کړم نو چاپ دې کوم دویمه مې دغه د اگزیولوژي برخه یو منطق پا په نامه لیکلي وو، هغه هم سل دوه سوه درې سوه څو پیجز دي، اوس مانا ذهن هغه تعداد وته، خو ښایسته زخیم کتاب ته ناراضي د منطق په اړه، استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی، عام پروت دی را سره نثر کې، خلا میں چاپ کڑے نہ دے. بل ملگرو چکل مجموعی چاپ اولی نو داغی آگا سریزی میں لکلی، اس راتا نہ دی معلوم چھ سو دھانے بھائی سونا بھائی خو ڈیری بھائی، بیا ہم بیشمار ملگری رانا پدی خفم دی چھ لکل میں اون پرکڑے شل، خو ڈیر ملگری را باند لکوس یہ برشا ہوئے، بس داغی پا کتابوں نے سریزی لکلی، نو آداغی کتابوں نے چاپ دی دغا نصریا سار لرم، نور میں نصر کی سدیر کار نہ دیکھے.
یو خشر باید سوالری انی د خشر اجزا کوم کوم دستا سو په نظر څه شی پکې پکار دی، څه شی نه دی پکار؟
په دې اړه ډیرو خلکو ډیری خبرې کړې دي. خشر ځینې خلک هغه شعر ته خشر وایي چې هغه څنګه ووري او بس یاد دي شي، ځینې خلک بیا هغه شعر ته خشر وایي چې هغه شعر بیا تا پوری ان خلی پورا یو افتخ پا دا کیفیت کی تیرہ کی، پورا یو ورس پا دا کیفیت کی تیرہ کی چھے، تو مجبور یہ آگا شعر باندے لگا آچھے تکلا آوری تا تا یو بیل خوندر کئی. خشیر زینی خلق بیا آگا شعر تا ہوئی چھے آگے کی یو لوی مقصدی دا سڑی جون کی بدلون را ولی یو فعالا لارا ورکڑی ورتا، دا سی اخلاقی شیرونا چھے سوک دا ناہیلین رو باسی، سوک دا جون پا یوالا را، سوک دا جون پا بلالا را، دا کامیابیو پا منزلونو ورا سید آگا سی لکا دا خشیر ہر چھا خپل تعریف کھڑے دے یو او زینو باندے ٹول متفق دی، زم پہ زمور سر متفق یم دا ٹولی خبری دا خشیر صحیح تعریف کاری ماتا.
شاہ سعود سے بوس کو منگ تاس سر مرا کا کو استاد سو نظر رت مهم دے دا دا نور و ادب پہانو لکوالانو خبر او نظر نو خو کی دے شی زمون گا اوریدن کو چرتا بل زے ہمل وستی وی یا کی دے شی دبل چنا اوریدلی وی او منگ استاد سو نظر اوریدل غاڑو.
شعر چکم دے اگے کی دا احساسات او د جذباتو یو تصویر وی، لکه هر انسان جذبات لري احساسات لري، شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ته ورکوي. فزیک، کیمیا، ساينسونه دا نور چې څونه رښتې دي، د علم څونه لاري دي، دای خلکو ته انفارمیشن ورکوي. زه په یو سیز نه پوهېږم او دی ما پې پوهېږي، دے ما ته یو نوی خبر وو کی دغه علم نو عامله خوند را کی، دسې زه خبر شم دا خبرې دل چکم دے دا ما کی نیم پراته دا بهر نه یو سراشی. شعر چکم احساس ما ته رکی لکه درد والا یو احساس ما ته رکی، نو دا درد ما کی مخ کی پروتی، احساسات ټول دا جذبات ټول انسان کی خپل پراته دی، لکه یو انفارمیشن نه درکې یم دغه جذبه درته، یو دغه جذبه لکه د اوبو خوري دی پکې درته، یو کنکرا ورواچوی نو هغه نه لهرونه ساز شي، بیا دغه چپی او سیلابونه او دغه ستاغه ارتعاش پیدا شي په جذباتو کې. نو زه خپل داسې فکر کوم چې که شعر کې فرض که علم هم دی، شعر کې که انفارمیشن هم دی، نو دا انفارمیشن د شعر هغه شربت نه دی، دا هغه لوښی دی چې خلک پکې لکه جذبه پکې ورکوي، چاته څوک احساس ورکوي، چاته پکې یو شاعر د شاعرۍ لار چې کوم دا هغه د ژبې لغات دی، ټکی دی. او دلته بیا شعر چې کوم دی د دې قد او قامت د ژبې نه لږ پورته دی، لکه کومه خبره چې مونږ عادي خبرو کې کولی شو باید شعر تلاړ نه شو پکې، لکه شعر به هلته وایو چې کومه خبره ته عادي خبرو کې نه شي کولی، هلته به شعر ته مونږ حاجتمند یو، هلته شعر باید ولیکل شي، لکه د شعر قد او قامت د عادي خبرې نه پورته دی. د ښه شعر لپاره لومبه شرط چې کوم دی اخو هغه عروضی پیمانی دی، هغه لوازمات دی، بندیزونه دی، ځینې مات کې لکه آزاد شعر یا سپین شعر دغه کې نه بندیز وي، بیا نه پکې سپیو سیلابونه وي، خو بیا هم هغه یو آهنګ وي پکې، دغه نه بغیر د شعر چې کوم دی هغه وجود ممکن نه دی. نو لومبه دغه موسیقیت دی چې په هر فارم کې هر ډول کې
هو، نو خو د آزاد شعر یا د سپین شعر بیا خپل بندیزونه خپل شرایط دي کنه.
د ښه شعر لپاره اول شرط دغه دی،
دویم شرط بیا د جذبه او د احساس په لغاتو کې بل تر سوال دی، لکه چې یو کس مسکی او بل داغي جواب کې ورته مسکی شي، دا مسکا هغه کې مخکې نه پرته دا د دې مسکاره دی عمل وي دغه سي دسې یو جذبه یو احساس چې څوک چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخکې نه پرته دی ورته فعال کی او د کښې هغه ته خوند ورکی. زما خو دغه سي فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تصنع شعر ته زیان رسوي، لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته یې ورکړي، داسې ایکټنګ پکې شروع کړي که نه، لکه یو سپیشلی زړه غواړي او چې څه محسوسې چې هغه څه خلکو ته ورکړي، لکه صداقت غواړي، داسې یو سپیشلتیا غواړي داخلي چې کومه جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي، د ذهن نه راوځي، د انسان داخل نه راوځي، باید هغه رښتیا جذبه وي، هغې کې تصنو نه تصنو شعر ته زیان رسوي. چې څونه دغه اوریجنل وي، څونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوس کړي وي، او هغه هغه کې نوره نه ځایېږي، لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي، نو اتې نه لاندې توی شي، داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نه شي په داخل کې ساتلی، هغه تویږي تېنه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي، که داسې شعر وي نو دې کې ډېر زور وي، دا ډېر خلک خوښوي، دې کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي، نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي، بیا خلکو ته یادېږي، هغه خلک د لمنې نه راونیسي، بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه، یو یې بل ته وایي، بلې بل ته وایي، بلې بل ته وایي، ټول ولس کې خور شي، هغه شعر مشهور شي، د هغه شاعر د هغه پېژنګلو ساز شي دغه شعر. نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغه څه دی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
چرته ز چرته خندا چرت خندا توبہ توبہ چرت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت ستان جدا توبہ توبہ چرت تو چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ قیامت بھی دزڑگی گلی تراشی ہے ہریو یار دخو گشنا توبہ توبہ ہریو یار دخو گشنا توبہ توبہ چرتا وفا توبہ 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 چرتا زا چرتا خندا توبہ 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 توبہ
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کوم شاعری یا څه پچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلی دي چې ساده شاعری چې ده یعنی لکه د رحمان بابا واخلې د خاطر پردی واخلې د نور ډیر کسان هغه هم ډیر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډیره لري. رحمان بابا څومره وخت شو چتر شوی دی او شاعری اوس مقبول ده حالانکه ساده شاعری ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی بل ادب برای مقصد والا خلق دی. نو هغه وایي چې کم خلق د ادب مقصد مقصد غني هغه وایي چې د ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي یو لوی مرامی وی شعر خلقو کې د شعور د پارا یو انقلاب د پارا د اخلاقو د پارا د یو قوم عقیده د یو نظریه د هغه د پارا لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغه غني چې هغه کوم مقصد لري او کوم شاعری چې مقصد نه لري هغه لکه دغه سي شاعری بیا ډیر د کار نه غني. بل ادب برای ادب والا خلق دی هغه وی چې د هر څه لپاره د هر مقصد لپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه شاعر په دې مجبورې چې خلکو ته تعلیم ورکا شعور ورکا نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم لپاره سکولونه دي کالجونه دي پوهنتونونه دي مدرسې دي دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي نو د هغې لپاره خپل پلیټ فارم شته. که وی چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکړي نو چې د دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي د دې څه مقصد شو بیا دوی به دغه کار کوي کنه. دغه څه د اخلاقو خپلې ادارې دي اجره د جماعت دی داسې د هر څه د پاره خپل د هر مقصد د پاره خپل یو څه په اولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی یعنی ادب صرف د ادب د پاره باید ادب په خپل ځان خپل تمامېږي دای دغه فکر کوي نو دی دا خو ډیر زوړ باس دی
او کنه دا خو ډیر زړې خبرې دي مونږ تاسو نه نوې خبرې اوریدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی پکار چې ته باید حتمن یو مقصدی شاعری وکې. تبا خامخا لکه دا ادب برای مقصد د پاره شعر لیکي دا بندیز پې باید مونږ ونه لګو او دا بندیز پہ ہوں مونہ لگو چھے تب صرف دا ادب برای ادب لپارہ کھار کے تب مقصد طرف تنزی شاعر خپل خوخی تپری خول پہ کار دی لکہ کہ آغا خلکو تا علم ورکوی دا آغا غزڑی چیز خلکو تا اخلاق ورکما دا آغا غزڑی چیز خلکو کسی ایسی شعور پیدا کرما سچی آغا غواڑی لکہ آغا دی پاغلا را روان چھے آغا تا نداویل پہ کار دی چھے دسی کوا او نور تا داویل پہ کار دی چھے دسی مکوا او چې کوم شایان په خبره کې منی دي باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کوم خبره جرم ده کوم خبره بند دي کوم خبره باندې ولس کې انتشار خوريږي هغه باندې مونږ بندیزونه لګولې دي باید شعر کې هم په دغه شایانو باندې بندیز ولګي. دغه څه لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل دا د شاعر خپل خوخه ده چې په کومه اړه باندې زی هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعری چې په ورته وای دا اوماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې سي پزړه دی هغه پخله دی. زما یو شعر و ما یو مصور ته وایلی و چې ستاړي را آسان لار ده ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی ته د طبیعت نه د فطرت نه نیچر نه ته کلرز راخلی رنګونه لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وی هغه ځینې سور رنگ راواخلی تی په خپل کینوس باندې چکلا خور کې نوم سور په خور شي چې تی شین راواخلی هغه په خپل کینوس خور کې نوم شین په خور شي خو زه لټکو تصویرونه سازوم او ټکو کې دا مصیبت ته چې لکه د خلکو د خولې نه زه ټکې رالم نو هلته سوري خو چې زه شعر کې استعمال کوم او کاروم نو دلته شین شي بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه تېنه مقصد اخلي څوک تېنه زیړ مقصد اخلي څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي څوک تېنه یو رنګ او څوک تېنه بل رنګ لکه د یو ټکي سل معنی دي بیا د هغې معنی داسې کوم تړلې معنی نشته لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر ځي نو مال ما دپاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډېر سخت کار دی د رنګونو نه تصویرونه سازول اسان کار دی
ځکه خو یوب صابر مرحوم ویلي دي کنه چې د زړګي چې وینې وسه سوم بیت شي زمانې زما نقصان ته خیال وکړه
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاذ باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي کوم لغت راواخلم کوم پرېږدم کوم لغت با لکه دا لغات داسې وي لکه اس چې په کوم ځي بس لکه چې تا ولیکلو یو ټکی یو هغه خو خور کو بیا اس تا لواکه وځي بیا د هغې تیزي بل چا سره په لاسو کې شي
د ادبي غونډې چې دي تنقیدي غونډې دي یا نور مشاعرې دغسې د ادبي پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اورېدونکو باندې یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي لیکوالانو شاعرانو یا به داسې ووایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی
چې کومې غونډې دي تنقیدي نشستونه دي مشاعرې دي د هغې ډېرې فائدې دي لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وي لکه هره اونۍ وي یا هره میاشت کې یو ځل وي نو دی چې دغې ته ځي نو دی زړه کې وایي چې باید یو نوی شعر ولرم نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده لکه چې مونږ به کومې غونډې ته تلو نو مونږ سره به غم و چې اوس دی کې نوی شعر ویل غواړي نو یو نوی شعر به مو لیکلو دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم دا ځان له یو ګټوره خبره ده دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي درته چکچکې وشي څوک تعریف وکړي نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایي وشي درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم عیبونه وي نو کوم ملګری کوم داغه مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګنده یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې ښه دی کې د کشر او د مشر خبره نه وي مشران هم پکې نوې نوې خبرې دي کشرانو نه اوري او کشران پکې ډېرې نوې نوې خبرې د مشرانو نه اوري او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وی دغه کی بیا تنقیدی نشستونه دی غی کی خو باقاعده شعر وړاندې کی خلک چې تنقید پټولو کی او ټول خلک صداغي محاسن او صداغي ایوب چې کوم دی ایبونه هغه ورته سرګند کی خلک سو کی تعریف کوي او سو کی تنقید کوي کنه لکه دواړه راټول شي تنه تنقید ساس شي خو د تنقید یاد کړه کتنې چې کوم چاپیرچل کی ز ستا ګورم کما ډیر ټیټه ده لکه دغه نوی بحثونه چې کوم دی دینه شاعران ډیر کم خبر دي دا ماباد جدیدیت چې کوم دی خاص کر دا چې کوم دی دینه زمون لیکوالان زمون شاعران دا تنه ډیر خبر نه دي باید دې کې مطالعه وکي دغه ساختیات څه شه دی بیا رد تشکیل څه توایي دغه تانیسی لاری دي هغې څو قسمونه دي بیا هغې کې ډیر تیریز دي دغه ادبي تیریانې چې څونه دي دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي جدیدیت کې چې څه وو بیا مابعد جدیدیت کې چې اوس روان دي دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې د هغه دا هغه تخلیق چې کوم دی عاده تنقیدی لارو نواقفیت ولري بیا تخلیق کې ډیره داسې یو انقلاب راځي پکې بیا نوی نوی خبرې کوي هغه او دغه نوښتونه ورته معلوم وي د طبیعت چې دا کوم لکه دا څنګه سازیږي او څنګه ساز شوي دي داسې یو باقاعده تربیت دا وشي زمونږ تنقیدی نشستونه چې زه پکې ډیر ناس پاس یم داسې هم نه ده چې خلک دینه بیخي بې برخې دي خو ډیر لږ خلک په دې نو جدیدو کېدلو باندې پوهېږي. اکثره خلک چې کم دي، ما هغه د زړې زمانې کل او د بلبل له زمانې چې کوم هغه زاړه تنقیدونه، اوس هم خلک هغه تنقیدونه کوي، بس یو څو مخصوص ایوب دي د شعر او یو څو مخصوص محاسن دي د هغې په اړه خبرې کېږي، او دغه مابعد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دي چې هغی ځي. بیا هم زموږ شعر د دې شیانو نه بې برخې نه دی، ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهېږي او د هغوی په شعر کې دغه سیزونه ښکاري.
تاسې ځای اوس ادبي غونډو ته او پېښور ادبي فضا څنګه ده؟ اوس خلک کینی، شاعران لیکوالان راغونډېږي که نه؟ او تاسو ورځئ که نه ورځئ؟ او که نه ورځئ نو ولې؟
یو وخت به زه دې ټولو غونډو ته تلم او ډیر څه مې زده کړي دغه عمر، ما پوهنتونونو او کالجونو کې نه دي زده کړي چې څومره ما څومره زده کړه ما دغو غونډو کې کړي ده. اوس نه زما ډیر وخت شو نه متلې، زه ټولو ته رسېدی نه شم، او دا ټولې غونډې چې دي د دې ټول غړي لکه ټولو سره زما ملګرتیا ده. بیا چې یوې غونډې ته ځم او نورو ته نه ځم، هغه نور وایي چې ګیلې کوي رانه بیا چې ودې نه راځي، نو بیا وایي چې ته هغه یوې ته ځې او دې خوا نه راځي، دې ته ځې هغه بلې ته نه راځي، لکه دغسې خبرې کوي. بل زه لږ یوازې، ماشومان مې دي نو ستونزې ډېرې وي، کارونه ډېر وي، داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار نه وي. هغه وخت مې واده نه و کړی، هلک ومه نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به زه تلم، د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي. اوس هم پېښور شکر آباد دی، پکې ادبي بنډارونه، ادبي غونډې، مشاعرې هر څه پکې روان وي. کلی په کلی داسې تنظیمونه دي، هغوی ادبي تنظیمونه دي، هغوی مشاعرې کوي، تنقیدي نشستونه کوي، ډېر له مینې ډک خلک دي او الکار راټولېږي پکې. د هغوی روزنه هم کېږي ادبي، او دغه تخلیقي صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دي. دغسې الله دې نور هم زیات کړي چې دغه ادبي ناستې ډېرې شي. اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي، دې صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دې ترې واقف شي. دا سلسله چې د سوونو کلونو را روانه ده، دا چې همدغسې روانه پاتې شي.
شاه سعود، زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی، تاسو سره ذکر کوم چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ. یعنې دا خبره به کېده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو، شاعري ډېره وشوه، په کار دار چې اوس خلک نثر ولیکي. نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کېږي، تخلیقي نثر هم لیکل کېږي، لکه لنډې کیسې، ناولونه، څېړنه او تحقیق هم ډېر کېږي، خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي. پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست، دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل، او اوس چې دي داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي، چې د دې څه وجه ده ستاسو په خیال؟
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی، دې نه وړاندې د ګوتو په شمار یو سو رادیو سټیشنونه به، یو سو ټلویزیونونه به، څو مجلې به داسې راوتلې، ورځپاڼې به وي، هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې. دغه پلیټفارمونه وو او دوی به د معیار خیال ساتلو، لکه مجلې لګې وي او لیکل به بې شماره راغلل، نو هغې به هغې کې چاڼ کولو. بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وي، هغه به په مجلو کې چاپ شوي، هغه به له خپرونو خپرې شوي، دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول. دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت وټاکلو، دې نه به نه راټیټېدل دی. بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به یې بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله، خپل لکه لږ لیکل به کول خو معیاري به لیکل کول. اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کړي، د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ، اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی. اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري، لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزورې لیکنې د هغه چې کوم کاری دی، کوم د هغه لوستونکی دی، هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورئ، په هر څه دته لایکونه، په هر څه دته کمنټونه کېږي، نو دی پکې خپله لکه نه پیژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم. بل کاری ورته لایک ورکی کمنٹ هم پیو کی هغه هغه ټول لوسته نه وی اوس خلکو سره ټایم نشته چې وګدی وګدی لیکنی ولولي اوس دا مینیمالیزم زمانه راغلی دا لکه مختصر نویسی او قسمه د خلکو خوخیږي په هر څه کې چې بس د پنځو جملو د دریو جملو د سیو وړه کیسه وي د کیسې د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې د یو کلپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډیر ځي کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنې لیکنه بڑې نه زیاته هغه خوخوي
یعنی وګدي لیکنه لوستون کې نه لري
د یورپ په ناول باندې د مغرب په ناول باندې زبوهم لکه د سوشل میډیا د دور لا د سډیر زیات نو شروع شوه چې د یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکون کې په ناولو کې اوس هغه سینونه نه چې یاغه سینره نه چې کمې په کیمره کې شوټ کې دی نشي لکه هغه بچ ناول لیکلو نو فکر کې پیدا و چې به هالیوډ والا مانا اخلی پلو غټه بیا باندې واغی وته نه فلم سازي دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولې دي چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمره دا هر یو کس مایک پکې لګولې شي خسته ریکارډینګ کولې شي خولي سبتولې شي دا غګونه پکې نو دا هر څه چې کم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو دا نو د کسی هغه لیکلې لیکنی بڼه چې کومه ده اوس لوستون کې د هغې پر ځای دغه تصویري بڼه ډېره خوښوي شاید چې دغه یوه وجه شاید چې زه په غلطه یم درېمه دا ده چې زمانه تیزه شوې ده ډېره تیزه شوې ده په هر څه کې لکه بدلون راغلی دی مشینونو کې بدلون راغلی دی د ژوند په هر سطح چې وګورو یو لوی بدلون راغلی دی نو ادب خو د ژوند د کاسي ده د ژوند انځورګري ده نو چې ژوند کې بدلون راغلو خو ادب کې به هم ورسره راځي چې ژوند تیز شوی دی ادب هم ورسره تیز شوی دی داستانونه به پخوا خلکو ډېر په مینه لوستل خلکو سره به ښه ډېر ټایم و اوس خلکو سره ټایم نشته لکه ژوند ډېر بیزی دی نو شاید چې یوه وجه یې دغه هم وي
معاصر پښتو ادب چې دی په خاصه توګه شاعري اندې ته په کم نظر ګورئ معیار یې څنګه دی
په دې موضوع چې خپلو همزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم نو هغوی راته ډېر داسې نا امیده او ناهیلي ښکاري هغه وایي چې ځوانانو کې داسې نشته دغه پکې نشته چې مونږ کې وو مونږ مشرانو کې وو هغه پکې نشته زه ورته وایم چې ګوره لکه اوس زمانه کې او نن نه 50 کاله مخکې زمانه کې ډېر فرق دی دغه وخت سر شمارنه وګوره د اوسنۍ چې کومه د آبادي څونه زیاته شوه خلک ډیر زیات شول اوس مونږ ماشومان وو نو د پیښور دغه جی ټی روډ چې دی دینه بچې اوړي دو نو داسې ډېره شیبه پس به یو موټر راغلو تیر به شو اوس ډېره شیبه ولاړ یو چې موټر لار راکې راته چې واغړو که نه اوس 15 دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وي لاره درته نه ترلاسه کېږي په کالجونو کې چاته داخله نه ملاویږي شفاخانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بستری کمی شي هر ځای کې داسې لکه یو ډیر زیات خلک زیات شوي دي هر ځای کې ژوند بې حده تیز شوی دی په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ماته ښکاري چې راغلی دی او د هغې څرګندونه دی په شعر کې کوي سوشل میډیا شاعران دي دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي خو زه وایم داسې نه ده لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلې کوي او په خپل حساب یې سمه کوي خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري مونږ د هغه مینول زمانې عادت یو او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي ژوند تیز شوی دی دې تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته اوس پخوا به رشتې چې څنګه وي اوس رشتې هغسې نه دي پاتې کور کې دننه چاردیوالۍ کې دننه د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده
یا د اظهار شکل بدل شوی دی
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رشتې وي ملګرتیا وي که هر څه هغې کې لکه ماده پرستی لږ زیاته شوې ده هغې کې لږ تیزیم راغلې ده اوس خلکو سره ډېر ټایم نه ډېر وخت نه پخوا به لکه جذبي خو ماغه دي انسان کې خو د ده دا نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي انسان کې غصه ماغه ده انسان کې نفرت ماغه دی مینه ماغه ده حسد ماغه دی پکې لکه همدردی ماغه ده دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې هماغه دي خو انسان سره اوس وخت نشته، اوس دغه باندې ډیر زیاته د توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی، خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډیر څه نه وو. خلک به خپل ذات کې دننه خپل احساساتو جذباتو سره به تړلي وو، اوس خلک دنیا سره وتړلی شول. اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه وي چا سره، نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده، دا اوسنی ځوان چې کوم دی، چونکې زه د ډېر نږدې نه وینم، زه کالج کې استاد یم، نو دا اوسنی زیلی چې کوم لږ را لویه شي، زه ورسره تقریبا ټوله ورځ تېرومه. د دې نفسیات ماته معلوم دي، دوی د خپل دور سمه عکاسي کوي، خو موږ ته لږه دغسې ناسمه ښکاري، ځکه چې موږ دا هغه دور عادت یو. شعر ډېر ښه روان دی ماشاءالله، لکه د ځینو شاعرانو والکانو شعرونه ما داسې هغه اوس زه څه ووایم خو خوښ مې شي. هغه ما خپل داسې مکناتیسي دایره کې راګیر کې، او بیا زه دغه کیفیت کې یم.
یعنی تاسو ورته خوشبین یې؟
زه مطمئن یم تنه دی د خپل زموږ چې اوس کومه کوم څه دي چاپیرچل کې، د هغې انځورګریم ښایسته کېږي. زما تهذیب، زما پښتو، زما هر څه دې شعر کې شته، خو دې لکه اوسنی اوسنی زمانی سره سم دی کنه، نو بس صحیح دی. زه خو تینه مطمئن یم، بل دا لکه الله روان دی، دی خو خپل منزل ته نه دی رسیدلی. حمزه بابا خو تکمیل ته رسیدلی دی، غنی خان تکمیل ته رسیدلی دی، لکه هغې خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغې کړي دي، د هغې امکانات ختم دي. اوس د دې امکانات خو لا روان دي، نو د منځ کې خو موږ نشو کولای چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو، خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي. او لکه شعر نه خوند اخلمه په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم، چې څنګه زموږ دور کې لکه کمزوري شعرونه به وو، داسې مضبوط شعرونه، ښایسته شعرونه به وو، ښکلي به وو. دغسی اوس دی کوم دی د ځینو شاعرانو ډېر ښکلي شعرونه دي، او د ځینو لږ کمزوري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
زیو مشال بنتو بیم د هوا په اسورې کوم، که یو رنگ د یار دستر گو، که یو رنگ د یار دستر گو، شن رنگو ناشم گڑیگم، شن رنگو ناشم گڑیگم. خبر نیم نکوهیگم، ولی سوشم ولی ساشم، یا ووازیم چی بگیگم. دست پتو تار خانو تا، یا شغلایم چی کزیگم، یا سروریم چی شلنگیگم، یا خماریم چی مستیگم، یا سروریم چی شلنگیگم، کمارین کی مستیگم. دیورشم یو لمبایم چی رپیگم، دا زنوریم چی پلقیگم، کسروریم چی سوزیگم. حقیقت می نیشت بادیم، مستول کابم مستیگم، بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم، بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم.
موسیقی
خدایا خدایا لی بنیا ول چڑے چھ چلے گم او چھ پرخدا اتن بچم سپ بنا کے کٹے گم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورئ، اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟
کره کتنه چې ده دا څنګه د معیار په لحاظ
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
خو همدغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه کوي. ځان له یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي هغه شاعر نه وي، او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی ما لرلې، یو ښه نقاد ما لرلې چې لاره یې راته سمولې. لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرلې ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي لږ دي، او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلي هم دي هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي، لکه زده کړې لپاره چې زه زده کړم، زه پرې باندې امتحان پاس کړم، زه پرې ایم فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم. لکه د ادب لپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې موږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمونږ په ټپه کې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي دا دینه هم داسې ادب ته نه سازېږي، دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي. یې په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي، د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګند نه ښکاري. لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وویلې. داسې نور موضوعات دي چې هغې کې لکه ماته ادب کې نه ښکاري، خلکو پې شعوري کار نه دی کړی. بس که چا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو دپاره یې کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وایي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلسټ یم کنه، لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتارټي یم. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ما ته پښتو کې نه دي معلوم، یا دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي، دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کشکې دغسې مو ځانګړي نقادان لرلې چې هغې صرف تنقید کولې، زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب څه اثر وکړو؟ پښتو ادب یادوم، پښتو ادب باندې د اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، کنه خو به دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم، دا ژوند دی، دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د شرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو. زویم باید دا مشران دی سوشل میڈیا ترا دنن راشی او چې څنګه په پخواله ک په دا شیان نو نو په ژوند کې به مونږ د دې تربیت کوو دا سی باید اوس د دې تربیت مونږ په دې سوشل میڈیا کې دنن وکړو مونږ هم په ټیک ټاک کې د ماشومان ته لارې سمې کو چې په دې لار لاړ شو په دې لار مزه مونږ باید هم دې فیسبوک کې د ماشومان ته لارې سمې کو چې دا لار ښه ده دا لار بده ده نو چې څنګه مونږ ژوند کې کوو باید سوشل میڈیا کې داسې وکړو خو له بده مرغه مشران سوشل میڈیا ته راځي نه او هلکان پوهېږي نه چې مونږ په کومه لاره لاړ شو نو لویه ستونزه یې دغه ده د سوشل میډیا لویه ګټه دا ده چې د پښتو نه بهر د نورو ژبو ادبیاتو نه هم پکې خلک خبرېږي چې په نورو ژبو کې اوس شعر څنګه روان دی په نورو ژبو کې نثر څنګه روان دی سوشل میډیا کې لکه دغه غټه فائده ده نقصان یې دا دی چې څوک لکه سوشل میډیا سمه نشي استعمالولی چاته چې لارې نه یې معلومې سمې لارې چې څنګه ما مخکې وویل چې باید لارې ورته سمې شي هغه یې د لایکونو په بنیاد او د کمنټونو په بنیاد د خپلو تخلیقي پنځونو فیصلې کوي او دا غلط کار دی یو تخلیق د بل تخلیق په اساس ناپ کیږي یا نه ناپ کیږي اوس چې کوم دی نو د لایکونو د شمار په بنیاد دا ناپ کیږي که نه ناپ کیږي دا لویې پوښتنې دي چې کوم څه د خلکو خوښ شي یو لایک پې باندې ورکی اوس دغه لایک چې کوم دی دغه د دې سطح نه معلوم چې دا کمنټ کې بیا معلومیږي چې دې کې لکه د څه تاثرات دي لایکونه ټول یو شان دي یو برابر دي لکه دې کې د اوټونو په شان چې څنګه اډکشن کې اوټونه ټول برابر وي داسې دا لایکونه ټول برابر وي خو لایک کې فرق وي یو شعر په سړي یو رنگ اثر کوي بل شعر په سړي بل رنگ اثر کوي نو دا پیمانه سمانه ده کمنټونه چې کوم دي هغې کې بس یو څو کلیشئی کمنټونه دي هغه بار بار دوهراویږي تکرارېږي اوس خو د ټکو نه خبره لاړه هغه ایموجیز ته په ایموجیز کې خلک ایکسپریشنز کوي لکه په هر حال دغه علمي کمنټونه پکې کم وي چې کوم صحیح هغه د تنقید حق دی هغه پکې نه ادا کیږي نو په دغه اساس چې فیصلې شروع شي دی بیا د سوشل میډیا بده ده بیا دا لکه د بدوالی دی بل خواله دا دی چې دې سره دا هر چا هر ټکی هر لیکلی غزل انور ته ډیر پاسه نو رسیږي
پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ خوشبین یې ورته کنه نه هلی
د هر دور ادب د بل دور د ادب نه بل ډول وي لکه زه خوشبین یم ورته اس نه نا امید نه یم ادب خپل ځان ساتلی شي هغه د هرې زمانې سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسي دی هغه راسي چې کوم دی دا ادب را روان دی دغسې چې تر کومه انسان وي دی تر کومه چې روبوټ شوی نه وي د کې جذبې وي د کې احساسات وي ادب به خامخا لکه روان وی هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی با او تکه چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي
کوم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا او د کومې ژبې زیات ګورئ
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه سلس دولس کتابونه دي هغه ګورم ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم نو لیکچرو تیارولو دپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیات او جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم بس لسانیاتو څو کتابونه دي دا ما بعد جدیدیت او دا چې کوم تانیسیت د دې پاړه سلور پنځه کتابونه د دې نن سبا دا مطالعه کوم لما شوم ته په زما کتابونو سره شوق وو ما کور کې ځان ته بیل یو لایبرری سازه کړی دا په زرګونو کتابونه دی را سره پکې نو چې کله مې کوم کتاب ته زړه وشي که شعر وي که نثر کې وي هغه لاړ شم لایبرری ته هر ورځ یا هر دویم ورځ یو چکر خامخا وهم ورته او داسې لکه کله لږ وخت کله ډیر وخت هم هغلته په ناسته تیر کوم او مطالعه کوم د خپلې خوښې چې کوم کتاب خوند راکوي خوند اخلم زه مطالعې نه هم خرما او هم ثواب
د نوو لیکوالانو ته ځوانانو ته پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ څه ورته ویل غواړئ
نو لیکوالانو پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، لمنفی فکرونو ځان ساتي، ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خوریږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډیر لوی کار دی زما په خیال، چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کی، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي، اخلاق خلک ورزده کی، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي چې لوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي، لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار همدغه جمالیاتو سره دی او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دې راواخلي چې هغه جمالیاتي څه شي ډکې کی، او دا اولس جمالیاتي بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي او منطقي بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډیر لوی کار دی او دعا کوم چې عمدہ مثبت فکر او مثبت جذبی خوری شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان ښکلی شعر وي، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نورو ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایې که نه چې زمونږ اورېدونکي واوري؟ نو یو غزل راته ووایه شاه سعود صاحب.
دا غزل یو سو شیرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی دستن تار وو زی سوری تروان وم، بل دزان یو کتار وو زی سوری تروان وم.
واہ پیر علی.
دا چا یاد سر تڑلی دو وچھوی ارمانونا، یو نختر وو بل چنار وو زی سوری تروان وم.
دیر خا دیر خا.
سرغر موا خاموشی وا، بے ترتیب زندگی وا، د چاغېږ کې ستار وو زه یې سوري ته روان وم، او بې پروا وم له حالاتو د ژوندون له مشکلاتو، یو مې تره وو بل مې پلار وو زه یې سوري ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو شرابي وو کبابي وو، چې هر څه وو زما یار وو زه یې سوري ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخیسته وم سودا، بس یو ستوری د سهار وو زه یې سوري ته روان وم.
ډېر علي ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو شاه سعود صاحب په مخام خا.
ډېره مننه د الله په من.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بلا دی واخلم جانا نا، زما زړګیا زما سانا، ما سره کې نام زمانا، ځان صدقه واکړم لتا نا. لالی راش چی ولاړ در جار شما ہے، ولاړ در جار شما، چتا سر یو سولم ہے وی، سمر بخ کلی داشی بی وی، سوا حسنی نظاری وی، چستا دستر گو ننداری وی، پیاد جنت نظاری گلاس
ಸುನ್ನ ಪಾಣೆ ಪಾಣೆ ಉಸ್ ಹರ್ ಸರ ತಹಕಾರಿಸ್ರ ಗುಲುನ ಪಾ